ستړي مشي دا مشال لیلیو ده دو پینزو بجو پا دی خبری گره که زمان مجید بابر و دا خبرون دا ویان دی ملی حامیر زاده سرا سرا دو تکنیکی ملگرو نیکی هیلی و سلامون و ملی دو پاکستان افغانستان او دا نرائی ترسنگ یو شمیر موضوعات دی خبرون برخ جوڑه ای چه پا کشننی دی تبصیری دی سیرنی دی او دا بیلا بیلو نریوالو مطبوعات تا کتنی هم دی پی زمان دا سمی پاڑا پا کی لکن راغلی دی دا هغی لنده برخی در تا هم رانده کو بلا هر سمخ که دو پینزو بجو خبرونا دا ملیحا امیر سادالا
السلام علیکم تټول اول پامکړه د خبرونو سرټکو ته په پیښور کې پولیسو د ډاکټرانو په احتجاجي مظاهره تشدد کړي یو شمېر ډاکټران زخمیان دي د بلوچستان الیکشن ټریبیونل د قومي اسمبلی مرستیال سپیکر قاسم خان سوری د قومي اسمبلی په حلقه 215 شپته نه اله ګرځولې او د ایران لخوا د برتانیې د تیلو نیول شوی ټانکر نړیوالو اوبو ته رسیدلی تفصیل په پیښور کې د پولیسو لخوا د ډاکټرانو په احتجاجي مظاهره په تشدد کې 13 ډاکټران زخمیان شوي دي مظاهره کوونکو ډاکټرانو نن مشال ریډیو ته ویل پولیسو د دوی شاوخوا دیرش ملګري نیولي هم دي نن په پیښور کې د خیبر پښتونخوا ډاکټرانو د ضلعو ډیویژنونو په کچه د صوبایي حکومت د صحت د نوي نظام خلاف احتجاج کولو په سیمه کې د مشال ریډیو خبریال وایي چارواکو له وړاندې نه د پیښور په لیډي ریډینګ هسپتال کې د فیو سلسلور سرویخ لګولې وه کله چې نن غرمه ډاکټران دغه هسپتال ته ورغلل نو هغلته ولاړو پولیسو په وی اوکه بیان کې ګیس استعمال کړ او ور باندې تشدد وکړ ډاکټرانو د احتجاج په توګه د خیبر روډ په نوم لوی سړک بند کړی او وای تر هغه به د غلطناسوي تر سوچ د دوی ملګري راخوشي نکړل شي او غوښتنه نه منل شي ډاکټرانو د پولیسو لخوا پر دوی د تشدد اف آی آر درجولو غوښتنه هم کوي حکومت وای چې په دغو قوانینو او اصلاحاتو سره د هسپتالونو نظام سمول غواړي پولیسو لا په دې اړه څه نه دی ویلي د بلوچستان الیکشن ټریبیونل د قومي اسمبلی مرستیال سپیکر قاسم خان سوری نا اهل ګرځولی او پر هغه چوکې د بیا انتخاباتو امر کړی چې نوموړی ور باندې کامیاب ګرځېدلی و د بلوچستان الیکشن ټریبیونل نن د صوبایي هایکورټ په ودانۍ کې په حلقه 215 شپېته کوټه باندې د فیصلې اورولو پر مهال قاسم خان سوری نا اهل ګرځولو نوموړی د 2013 کال په عامو انتخاباتو کې په دغه حلقه د پاکستان تحریک انصاف په ټیکټ د قومي اسمبلی غړی ټاکل شوی و د کیس درخواست د بلوچستان نېشنل ګوند نوابزاده لشکري رئیس ثانی جمع کړو چې په دغه حلقه د قاسم سوری کامیابی د انتخاباتو پس چیلنج کړی و دغه وکیل نذیر آغا ایڈوکیټ مشال ریډیو ته ویل
قاسم سوری د قومي اسمبلی فارغ کړي او په 265 مکمل الیکشن کې بازار کو نه پورا پورا
د پاکستاني رسنۍ د قاسم سوری لخوا وایي چې دغه فیصله به په های کورټ کې چیلنج وي د پاکستان یو عدالت نن د سوشل میډیا وتلې چهرې او ماډل کندیل بلوچ ته وژنې په تور د هغې ورور مجرم ګرځولې او ورته سزا اورولې د کندیل بلوچ ورور محمد وسیم وکیل سردار محبوب رویټرز خبري ایجنسی وویل چې د ملتان یو عدالت هغه ته د خپلې خور د وژنې په سر د عمر قید سزا اورولې ده کندیل بلوچ د 2018 کال په جولای کې په خپل کور کې وژل شوی و چې پس له هغې په پاکستان کې د ناموسي وژنو په اړه تاوده بحثونه راوپارېدل د هغې د وژنې په تور شپږ نور کسان بری شوي دي چې پکې د هغې دورونه او مذهبي عالم مفتي عبدالک هم شامل دي د مرکزی او جنوبی ایشیا چارو لپاره د امریکا بارنو چارو وزارت مرستیالی ویلی واشنگتن غواړي چې هنزر تر خپل واک لاندې کشمیر کې په وګړو لګیدلې بندیزونه نرم کړي الیس ویلز پرون مازیګر خبریالانو ته ویل امریکا هیله لري چې هنزر بندیزونه ختم کړي او نیولي کسان خوشي کړي دی ویل کې نوې دلی او اسلام آباد غواړي نو ولسمشر ډونالډ ټرمپ یې منځګړتوب ته تیار دي ویلز البته ویل چې هندي وزیر اعظم نریندر مودي د کشمیر په کشاله کې هر راز بهرنۍ مداخله رد کړي ټرمپ تر دې یو ورځ مخکې له مودي او له پاکستاني وزیر اعظم عمران خان سره جدا ملاقاتونه وکړل او څو ځلې د کشمیر په لانجه کې د منځګړتوب وړاندیز کړی چې اسلام آباد یې هرکلی کړی د جمعیت علما اسلام فی مشر ویلی د حکومت ضد احتجاجي لاریون یې نه دی ځنډولی مولانا فضل الرحمن پرون په کراچۍ کې خبریالانو ته وویل په احتجاج کې د ګډون لپاره د اپوزیشن ګوندونو سره په رابطه کې دی
دی وایي زموږ خو تر دې دمه هېڅ د ځنډولو اراده نشته البته مسلم لیگ نن ویلي چې په 1 ستمبر زموږ کونډه ده پاکستان پیپلز پارټۍ د رهبر کمیټې د مشر سره ملاقات شوی دی او د هغوی یوه غټه ډله یو څو ورځو کې موږ سره ملاقات کوي نو دا مشورې روانې دي
مولانا فضل الرحمن د 2013 په انتخاباتو کې د مبینه درغلی ضد راتلونکي میاشت په اسلام آباد کې د احتجاج کولو اعلان کړی او په اپوزیشن ګوندونو یې غږ کړی چې په احتجاج کې ورسره برخه واخلي. بلخوا حکومت او د انتخاباتو کمیشن دریس لري چې ټاکنې شفاف وي. خبرونه تاسو د مشال ریډیو نوره. پاکستان وای په افغانستان کې د انتخاباتو پر مهال د امنیت ټینګ ساتلو لپاره پر پاک افغان پوله سخت حفاظتي ګامونه اخستي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت پرون په خبر پاڼه کې ویلي چې له افغانستان سره د ملاتړ په مقصد د سپتمبر 26 نه تر 29 پورې پر پوله د پیاده خلکو د تګ راتګ په ګډون د تجارتي ګاډو سخت چیکینګ کوي. د خبر پاڼې له مخې په ایمرجنسي بنیادونو د ناروغانو علاوه د تګ راتګ ټولې لارې به د سپتمبر په 28 او 29 بندې وي. په افغانستان کې د سپتمبر په 28 یعنی سبا له ولسمشریز انتخابات کې د ایران لخوا د برتانیې د تیلو نیول شوي ټینکر تر راخلاصېدو وروسته نړیوالو اوبو ته رسېدلې. دا خبره د کښتۍ ملکیت لرونکي وی سویډن کمپنۍ مشر ایرک هینن نن رسنو ته کړې ده. دغه کښتۍ ایران په جولای کې پر بندر عباس سره له عملي نیولې وه چې له دوو میاشتو نه زیاتې مودې پس نن روانه شوې وه. هینل وویل دغه کښتۍ د دوبۍ په لور روانه ده. نوموړي مخکې د خپلې کمپنۍ په ویبپاڼه د کښتۍ د خوشې کېدو تصدیق کړی و. د ایران د بحري چارو بندرونو انتظامیه مخکې په یو بیان کې تصدیق کړی چې کښتۍ له ایرانه روانه شوې. د برتانیې بهرنیو چارو وزیر ډومینیک راب د کښتۍ تر خوشې کېدو پس وویل چې د کښتیو د حفاظت او نړیوالو اصولو د پلي ساتلو لپاره به له خپلو نړیوالو ائتلافیانو سره همکاري کوي. نوموړي د تهران لخوا د سټین امپیرو کښتۍ نیونه غیرقانوني وبلله. او د فوټبال نړیوال فیډریشن فیفا تهران ته د دې لپاره د سارونکو پر لیږلو غور کوي چې دا باوري کړي چې راتلونکي اونۍ د ایران او کمبوډیا ترمنځ کیدونکې لوبه کې خزینه تماشایانې شرکت ته پرېښودل شي. دا به د 2022 کال د فوټبال نړیوال کپ لوبو ته د وتلو لپاره فیصله کوونکی میچ وي. د فیفا فاونډیشن مشر او فرانسوي ټیم پخوانی لوبغاړی یوری یورکیف پرون ای اف پی خبري اجازه وویل چې دی به هم په پلاوي کې شامل وي. دا تر دې مهال د مشال ریډیو خبرونه اوس د کرنسو بیا د موسم حال له احمد الله نورو.
د اسلام آباد د سکای ایکسچینج تر مخه یو امریکایي ډالر په 1.55 روپۍ لس پیسې اخیستل کیږي او 1.55 روپۍ اویا پیسې خرڅول کیږي. یو پاوند 1.92 روپۍ او 1.93 روپۍ. یو ایرو 1.70 روپۍ لس پیسې او 1.70 روپۍ اویا پیسې. یو عرب اماراتو درهم 2.40 روپۍ 15 پیسې او 2.40 روپۍ 15 پیسې. یو سعودي ریال 1.40 روپۍ 13 پیسې او 1.40 روپۍ 50 پیسې. یو افغاني 1 روپۍ 96 پیسې او 1 روپۍ 98 پیسې او 288 ایرانی ریال په یو پاکستانی روپۍ اخیستل کیږي او 215 شپېته ایرانی ریاله په یو پاکستانی روپۍ خرڅولې کیږي. او وست موسم حال د موسمیاتو محکمې وینا تر مخه راتلونکي زلیري ساتو کې په پیښور کې د باران امکان دی او په بنو او کوټه کې به اسمان شین وي. په پیښور کې به زیات نه زیات درجه حرارت 15 او کم نه کم 25، په بنو کې به زیات نه زیات 10 او کم نه کم 30، او په کوټه کې به زیات نه زیات 30 او کم نه کم 0 ډیګري سینټی ګریډ وي.
تاسو مشال ریډیو ته وګورئ. خبرونه درته زمونږ همکاري ملي حمیرزاده وړاندې کول او د موسم حالو کرن شوبې مو د احمد الله نورې دي. د دې رواني خبرونې ځینې مهم موضوعات دي. د پاکستان الیکشن کمیشن د قومی اسمبلی د مرستیال سپیکر قاسم سوری په حلقه باندې انتخابات کله دم ګرځولې دي. د دې اړه باندې یو وکیل وایي
قاسم سوری د قومی اسمبلی فارغه کوي او په 265 به مکمل الیکشن کیږي.
د پاکستان تحریک انصاف په اړه باندې دا تورونه دي چې دوی د بهر نه پیسې اخلي. په دې اړه باندې د پاکستان تحریک انصاف یو غړی وایي د قبایلی د لو سره تعلق لرونکي زده کوونکي وایي چې دوی دي په خلاص مټ په هر امتحان کې د کوټې نه بغیر اجازه ورکړل شي چې امتحان نه ورکړي.
اوس مونږ ته که چېرته په اوپن نه مقام لاړ شي مونږ ایزلی کېږو په خخه کلي جنو کې کېږو.
پاکستان افغانستان او نړۍ مهم په پام کې ده. د مشال تر څنګ مشال ریډیو ته وګورئ. زموږ د خبرونه هر ورځ د سهار د 9 نه تر مازیګر تر 6 بجو پورې نه خپني غوري. د دې تر څنګ زموږ د خبرونه تاسو د مو په ویب پاڼه mashalradio.com باندې لوستلی او اوریدلی شئ. ورته د دې خبرونه پیل کوو. د سر راپور ته ورځو. یو لوړ پوری امریکایي ډیپلوماټ ویلی دی چې هیواد یې غواړي هند در خپل واک لاندې کشمیر کې پر وګړو بندیزونه نرم کړي. الیس ویلز پرون خبریالانو ته ویل واشنگټن غواړي چې نوې دلی د اګست له 15 راهیسې په کشمیر کې نیولي کسان خوشي کړي. پر هغه ورځ هندي پارلمان او حکومت د کشمیر ځانګړی آئینی حیثیت ختم کړی. په دې اړه نور تفصیل په امیر صاحب وړاندې کړي.
د مرکزی او جنوبی آسیا چارو لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت مرستیالی ویلی واشنگټن غواړي چې هند ژر تر خپل واک لاندې کشمیر کې پر خلکو لګیدلي بندیزونه نرم کړي. الیس ویلز پرون مازیګر خبریالانو ته ویل امریکا هیله لري چې هند ژر بندیزونه ختم کړي او نیولې کسان خوشي کړي. د اګست پر 15 د کشمیر د ځانګړي آئینی حیثیت تر ختمولو وروسته نوې دلی په سیمه کې د خلکو پر آزاد تګ راتګ بندیز لګولی، انټرنیټي او ټلیفوني شبکې یې تړلې دي او سلګونه سیاستوالان او فعالان یې بندیان کړي دي. پر دې سربېره په سیمه کې د هند اقداماتو ضد مظاهرې شوې دي. الیس ویلز په خبرو کې ویل که نوې دلی او اسلام آباد وغواړي نو ولسمشر ډونلډ ټرمپ یې منځ ګړتوب ته تیار دی. ویلز البته ویل چې هندي وزیر اعظم نریندر مودي د کشمیر په لانجه کې هر راز بهرنۍ مداخله رد کړي. ټرمپ د نوموړي تر څرګندونو یو ورځ مخکې له مودي او له پاکستانی وزیر اعظم عمران خان سره جلا ملاقاتونه وکړل او څو ځلې د کشمیر په لانجه کې د منځګړتوب وړاندیز کړی چې اسلام آباد یې هرکلی کړی. هندي پارلمان او حکومت د اګست پر 15 د جموں او کشمیر کورواکي ختم کړه او د هیواد اساسي قانون یې ور وغځاوه. پاکستان د اقدام مغندنه وکړه او ژمنه یې وکړه چې پر نړیوال کچ به یې پر ضد ډیپلوماټیکو هڅو ته دوام ورکوي. خو نوی دلی وایي کشمیر یې کورنۍ موضوع ده چې پکې هیچ چاته د مداخله اجازه نه ورکوي. پاکستان او هند دواړه پر کشمیر دعوه لري خو ځینې برخې یې د نوې دلی او ځینې یې د اسلام آباد تر واک لاندې دي. دواړو هیوادونو له 1947 زیږیز کال راهیسې دوه ځلې د کشمیر پر سر جنگ هم کړی دی.
دا مشال ریډیو ده.
د بلوچستان های کورټ انتخاباتي ټریبیونل د قومي اسمبلی غړي او ډیپټي سپیکر قاسم خان سوری نااهل ګرځولی. ټریبیونل دا پریکړه نن سهار په کوټه کې واوروله. نور تفصیل ایوب ترین راکوي.
قاسم خان سوری په تیرو عامو ټاکنو کې د حکومتي جماعت تحریک انصاف پر ټکټ باندې د قومي اسمبلی غړی ټاکل شوی وو. د بلوچستان های کورټ د جج جسټس عبدالله بلوچ په مشرتابه کې الیکشن ټریبیونل په خپله فیصله کې د قومي اسمبلی پر الکا 215 کوټه باندې و الیکشن کمیشن ته بیرته د انتخاباتو کولو امر کړی دی. دا فیصله د بلوچستان نېشنل ګوند د قومي اسمبلی لپاره د کاندید نوابزاده لشکری رسانی پر درخواست باندې شوی ده. د فیصلې وروسته د بلوچستان های کورټ په ودانۍ کې د خبریالانو سره په خبرو کې د ښاغلي لشکري رسانی وکیل ریاض احمد ایډوکیټ وویل چې الیکشن ټریبیونل د بیرته انتخابات کولو امر ورکړی دی. په دې ترڅ کې د ښاغلي رسانی یو بل وکیل نذیر آغا ایډوکیټ نور حال څه داسې راته بیان کړی.
قاسم سوری د قومي اسمبلی د سیټ څخه فارغه کړي او په داسې ډول نه 265 به مکمل الیکشن کې په بازار کې په پوره پوره
دلته خبره هم ده. یادونه ورده چې د پاکستان د شناخت کارت جوړونکي او د معلوماتو د ټولونکو ادارې نادرا للوري والیکشن ټریبیونل ته په ورکول سوي ریپورت کې ویل سوي دي چې د 50,000 څخه پر زیاتو رایې او ټو باندې د لګیدلو ګوتو نشانونه سم نه ښکار کیږي. د دې ترڅنګ ډېر شنخت کارډونه داسې دي چې هغه په دغه الکه کې رجستر نه دي. دا د ونې خبره ده هم ده چې په تیرو عامو انتخاباتو کې د قاسم سوری د کامیابۍ وروسته د بلوچستان نېشنل ګوند د قومي اسمبلی لپاره کاندید نوابزاده لشکري رسانی د قاسم سوری کامیابی چیلنج کړی و ځکه چې پر دغه چوکۍ باندې د بلوچستان نېشنل ګوند غړی نوابزاده لشکري رسانی او د پښتونخوا ملي او می ګوند مشر محمود خان سګزی د مات سره مخامخ شوی وو او د انتخابي کمیشن له لوري د کامیابی وروسته قاسم سوری نږدې یو کال د قومي اسمبلی ډیپټي سپیکر په توګه کار وکړي. په دې ترڅ کې مې د ښاغلي قاسم سوری د دریځ د معلومولو لپاره څو ځله د هغه سره د تماس نیولو هڅه وکړه خو بریالی نه شوم.
مشال تا غوګونی سي او ل روانو چارو ځان خبر کړی.
تاس مشال ریډیو ته غوګي. د پاکستان انتخاباتي کمیشن پرونو ویل د اکتوبر پر لومړی نیټه د واکمن تحریک انصاف پر ضد له بهره د پیسو ترلاسه کولو د قضیې اوریدنه کوي. کمیشن شاوخوا یو نیم کال مخکې دا قضیه پرانستې وه خو اوریدنې یې ځنډولې وې. د تحریک انصاف سیاستوالان له بهره د پیسو اخیستلو تورونه ردوي. په دې اړه تفصیل سراج زهیر باندې کوي.
اسلام آباد کې د زیارت په ورځ د پاکستان د انتخاباتو کمیسون جاری شوی نوټیفیکیشن کې د واکمن ګوند پاکستان تحریک انصاف پر ضد د غیر ملکي فنډونو ترلاسه کولو د مقدمې د اورېدنې لپاره د اکتوبر د میاشت لومړۍ نیټه ټاکلې او درخواست ورکوونکي یو تحریک انصاف ته ویلي چې په یاد نیټه الیکشن کمیشن ته حاضر شي. یاد دې وي په کال 2014 کې د نومبر په 14 د پاکستان تحریک انصاف یو مرور غړي اکبر ایس بابر الیکشن کمیشن ته درخواست ورکړو پکې تور پورې کړی وو چې عمران خان په غیر قانوني توګه د افشور کمپنو په ذریعہ تقریبا 3 ملیون ډالر فنډ ترلاسه کړی او دا پیسې د هونډۍ په ذریعہ پاکستان ته لیږل شوی. مشال ریډیو سره خبرو کې د واکمن ګوند پاکستان تحریک انصاف ته قومي اسمبلی غړي اقبال افریدی وویل دا یوازې تور دی خو چې الیکشن کمیشن کومه هم فیصله وکړه دوی به یې تسلیموي.
موږ د آئینو د قانون د پاسداري او عمل کې د قانون د حکمرانۍ لپاره یو لوی جدوجہد کړی دی. قبل پر د پی ٹی آئی کوم عہدیدار یا د قانون وایلیشن کوي یا کرپشن په هغه باندې ثابتېږي یا داسې څه ثبوتونه هغوی سره وي چې د سټیټ خلاف وي د اینټي سټیټ استعمال شوي وي نو موږ من او آن د قانون د فیصلې په احترام کوو د عدالت او که بل فرض داسې یو ثبوت چا راوړو چې یاره دا اینٹی سٹیٹ استعمال شوی دی فنڈونه یا دې د ملک ورانه د پر استعمال شوی دی کدی کی موږ د نه د سٹیټ خلاف پروچتی ګو نه د عدالت خلاف پروچتی ګو نه د الیکشن کمیشن خلاف
د غیر ملکی فنڈنګ د دې مقدمه په واکمن ګوند پاکستان تحریک انصاف ساسراتوی. مشال ریډیو چې په پیښور کې د سیاسي او قانوني چارو تزیاکار وکیل نور عالم نو پختل نو هغه وی د دې به موجوده وخت هیڅ اثرات نه وی په کار و چې دا مقدمه د عام ټول ټاکنو وړاندې فیصله شوی و.
ازور خان کیس نواله تر اوسه پورې مختلف ڈرامے کی او عوام کے دے الس کے دے اگر مختلف بانوں اور ڈراموں بانے جو کئی سیدا سے فنڈنگ شیور بار ملک نہ سیدا اگے نہ دا پتہ لگی کہ اگر جو عام سڑی فنڈنگ نہ بلکہ جو منظم طریقے سے رہ چلے جو الیکشن کمیشن سے دے کم ٹائم کے الیکشن اور وقت دا دی طرح موقع اپنے پداش میں حالات کلا ٹائم دیر تیر سی نو کا خبر حقیقت میں نو داری اہمیت ختم کی
دے ذکر دا دیادی مقدمی اخری اور ایدن دا عام ٹول ٹاکنو نوڑان دے پا کال 2013 کے دا مارچ پا میاش کی شویوا تا کم روستو چی دغا مقدمہ ودرول شوا. سراد زہیر مشال ریڈیو اسلام آباد.
مشال ریڈیو لتا سو سردہ پا ہر گڑے ہر لحظہ او ہر شیبک
اوریدونکو د قبایلی سیمو زده کوونکو پرون په پیښور کې د خیبر پښتونخوا د طب او انجینرۍ په پوهنتونونو کې د داخلو نه ترلاسه کېدو ضد احتجاج وکړ. دوی وایي حکومت په صوبې کې د قبایلو تر ورګډولو مخکې ژمنه کړې وه چې په تعلیمي ادارو کې به د قبایلو ځانګړې څوکۍ زیاتوي. په دې اړه نور تفصیل غلام غوث وړاندې کړ.
یو شمیر ځوانانو مشال ریډیو ته وویل چې د قبایلی ضلعو زده کوونکي دومره قابلیت لري چې د خیبر پښتونخوا د نورو سیمو د زده کوونکو نه په ایټا ټیسټ او امتحانونو کې زیاتې نمبرې ترلاسه کړې دي. خو ولې ستونزه دا ده چې په لږو مخصوص سیټونو هغوی ته په انجینیرینګ او میډیکل کې داخله ورکړې کیږي او د خیبر پښتونخوا د نورو سیمو لپاره په اوپن میرټ په ډیرو سیټونو هغوی ته د پخواراسي د داخلو کولو اجازه نشته.
تازه سوت وزستان سره تعلق لرم. زمانہ مختار احمد دی. زما په ایټا کې 160 مارکس دي او زما په فیزیک کې 900 مارکس دي. زما 81 اگریګیټ راځي او زمونږه سوت وزستان کې دومره زیات کمپټیشن دی چې اوس 81 اگریګیټ والا تقریبا دغه په شک کې دي چې دا به وشي یا نه به وشي. او زمونږه تک چرته په اوپن باندې مقام لاو شي مونږه ایزلی کېږو په خخه کلی جنو کې کېږو.
دوی وایي په دې وجه روان کال هم د قبایلی ضلعو ډیر تکړه ځوانان د داخلو نه بې برخې پاتې شوي دي.
زمانم شاکر الله دی. خبر چانسنه تعلق ساتم. پری انجینئرنګ ما وکړلو. زه هغه فرست قسم چې پاتې شولم ډیر په کم غسره پوینټ سره او چې څنګه سیټونه ډبل شي ان شاء الله زب و شم اوپن باندې. زه په سیول کې هم کېدلم که زمونږ په اوپن باندې کله کمپټیشن راشي او زه په اوپن باندې په سیول کې شوې.
زما نوم فواد افریدی د دره دمخیل سره مې تعلق دی. زما 78.5 اگریګیټ دی خو چونکه زمونږ صرف 15 سیټه دي د فار کوهارت نو هغه ډیر کم دي. زما کمپټیشن زیات دی لکه نو
د احتجاجي ناستې پر مهال ډاکټر اثر داول مشال ریډیو ته وویل چې د انزیمام نه وړاندې د قبایلی ضلعو زده کوونکو سره د حکومت لخوا جمعنه شوی و چې په میډیکل او انجینیرینګ کې به د دوی مخصوص سیټونه یو په دوه کوي.
زمونږ کوټه به د میډیکل انجینیرینګ او په یونیورسيانو کې د به 10 ایئرز پورې ډبلی. هغه 2018 هم لاړلو زمونږ کوټه ډبل نشوا، اوس 2019 دی او اوس هم مونږ په احتجاجونو باندې مجبوره یو.
د قبایلی سیمې ځوانان غوښتنه کوي چې سرنګ د ضلعو بیلابیلې حکومتي څانګې په نوره صوبه کې زم کړې شوې دي، خو ولی د قبایلی سیمو ځوانانو ته په تعلیمي څانګه کې د خیبر پښتونخوا د نورو سیمو په رنګ حقونه نه دي ورکړې شوې.
زمانه ما سره راځوړ دی فاټا چې مرچ ولا غلا، نو په دې کې په کار دي چې موږ ته د صوبې حقوق ملو شي، چې یاره موږ ته په اوپن باندې اډمیشن راکړې شي، څنګه په خور ولا نوخار ولا چارسده ولا خلکو ته ملاويږي، لکه څنګه خاصدار چې کم دی هغه پولیس ته واوړېدل او زموږ پولیټیکل ایجنټ چې کوم دی هغه د کمشنر پوسټ ته واوړېدو، نو اوس چې کوم دی نه په هغې باندې عمل کېږي چې زموږ کوټه خو د انکیس دلته کې ډبل کړې وي او نه په اوپن باندې موږ ته راکېږي.
د قبایلي سیمې ځوانان وایي په میډیکل او انجینیرینګ پوهنتونونو کې د زده کوونکو د داخلو په ستونزه به د دوی د احتجاجونو لړۍ دوام لري. ولام غوس، مشال ریډیو، پېښور.
د مشال رادیو د خالد اورزی 19 پروګرامونه
روخانه مستقبل
په لسنه موباجو،
د باختر ستوري
په پاوکم یو لسو بجو،
د نړۍ رنگونه
په پاوکم یو بجا،
سندره جادوګری
په یو نیمه بجا،
د مشال پنوم
په دو بجو،
روختیا او درملنه
په دو نیمه بجو،
سروې
په درې نیمه بجو،
ټولنیز شبکې او سغدریزی
په پاوکم سلورو بجو،
د سولې پلور
په سالور نیمو بچو،
جمهوری غږونه
په پاوکم پنځو بچو.
تاسو مشال ریډیو ته غوږی. د پاکستان تر واک لاندې د کشمیر د میرپور په روغتون کې دا مهال اتیا کسان بستر دي چې د سه شنبې په ورځ په دلدله کې ژوبل شوي ول. په دوی کې د سوابۍ د انبار سیمې د یوې کورنۍ څلور غړي هم شامل دي. احمد الله د سیمې روغتون ته ورغلی او د ژوبلې کورنۍ له غړو سره خبرې کړې دي.
د سوابۍ سره تعلق لرونکي 15 کلنې کائنات، د هغې مور، پلار او یو ورور هم په هغه کسانو کې شامل دي چې په 24 ستمبر راغلي زلزلې له وجې جوبل شوي دي. د کائنات دا وخت د پاکستان تر انتظام لاندې کشمیر میرپور ضلع په ډیسټریکټ هیډکوارټر هسپتال کې علاج روان دي، خو ډاکټران وایي چې نوموړي د نور علاج لپاره لاهور ته منتقل کوي، ځکه چې دلته د سهولیاتو د کمی له وجې د کائنات نور علاج ممکن نه دی. د کائنات تر محمد طارق چې سوابۍ نه راغلي وایي د زلزلې په وخت اورندار او د هغوی 15 بچی په کور کې وو چې کمره پرې را پرې وته. درې وریرونه یې محفوظ پاتې شول، خو کائنات د هغې ورور دانیال، پلار محمد فاروق او مور یې جوبل شول.
د دې ماشومی زړه ډیمیج شوی دی، ډاکټرانو جیو ځای لري پر کړی دی. لاور د دې ماشومانو هر څه تباه شو، دای له مونږ کپڑے هم سار په سوال لاغست دي. د دې ماشومانو نه زیاده ته پوسنه نه کړې، چیرې د وینو په کپڑو کې پرتی دي، دای سر بس کو دای له ما سار سوال کړې مو کپڑے راوست دي.
د کائنات علاج کوونکې ډاکټر محمد شهباز وای د کور چترا پریوتو له وجې د نوموړې زړه ته زور رسیدلې. اوس خو د کائنات حالت ښه دی، خو موږ غواړو چې د ماشومې مکمل علاج وشي، نو ځکه یې لاهور ته لیږو. د کائنات مور صوبیا بیبي چې د خپل خاوند او بچو سره د پلمنډا یونین کونسل په بنی سیمه کې اوسیږي وایي د زلزلې له وجې هر څه تباه شول.
زلزله رااله، بچی مې پکې زه زخمی شو، خاوند مې پکې زخمی شو، زما درې بچی نور هم لا پته دي، تایم رااله پته نشته چې روغ دي او ژوند دي او کوم مړ دي.
د میرپور ډیسټریکټ هسپتال مشر ډاکټر فاروق احمد نور مشال ریډیو ته وویل د کائنات په شمول ځنې نور جوبل کسان به د ملک نورو لویو هسپتالونو ته منتقل کوي او هغلته به یې هم مفت علاج کیږي.
اس وقت ہمارے پاس 83 پیشنٹس وارڈ میں موجود ہیں.
دا وخت درې اتیا جوبل کسان په هسپتال کې داخل دي او علاج یې روان دي. د زلزلې وروسته هسپتال ته 240 جوبل کسان راوړل شول چې پکې 14 په حق ورسېدل. د 112 کسانو پټۍ کول وروسته هغوی مو کورونو ته ولېګل او 14 جوبل کسان مو د منګلسیمی سی ایم ایچ هسپتال ته منتقل کړی دي. د کائنات په شمول د یو بل ماشوم نه علاوه باقی جوبل کسانو حالت دا وخ دی. د ذکر دا چې د ستمبر په 23 د پاکستان په بیلابیلو برخو او د یاد ملک تر انتظام لاندې کشمیر په میرپور، بمبر او کوټلی ضلعو کې زلزله راغلې وه چې تر ټولو زیات نقصان یې میرپور ضلع ته رسولی دی.
له پاکستان خبریدون کی ورسپانې ډان په خپل لیکنه کې ویلي چې د سپتمبر پر سلیریشتما د هغه هیواد تر واک لاندې کشمیر، پنجاب او خیبر پختونخوا کې د دلیل لوی مالی او ځاني ځانونه اړولي، خو د طبیعي ناورینونو د انتظام چارې هسې ګړندی نه وي چې څنګه یې اړتیا وه. په دې اړه تفصیل احمد شاه زمي وړاندې کړ.
ډان ورسپانې لیکي، د 2015 کال په اکتوبر میاشت کې د پاکستان تر انتظام لاندې کشمیر او د خیبر پښتونخوا په هزاره او ملکن ډیویژنونو کې زلزله راغلی و چې شاوخوا 15,000 کسان یې وژلي او لسګونه زره نور یې ټپیان کړي ول. خو د تیرې سه شنبې زلزلې که څه هم هغومره زیات زیانونه نه دي اړولي، خو د قدرتي آفتونو د نظم قامي ادارې غبرګون د ریاست بې تفاوتي په ډاګه کړه. په دې زلزله کې که یو خوا د کشمیر په میرپور سیمه کې شاوخوا 40 کسان وژل شول او تر 5,500 زیات ژوبل شول، نو بل خوا تر 1,400 زیات کورونه په بشپړه توګه او تر 9,000 زیات کورونه په جزوي توګه اغیزمن شول. ورسپانه لیکي، پاکستان د 2015 کال له زلزلې عبرت وانخیست او هغه ستراتیژي ونه کارول څنګه چې پکار و. د پاکستان پلانینګ کمیشن په 2008 کال کې د زلزلې د چمتووالي ستراتیژي منظوره کړه، خو د سه‌شنبې زلزلې خبرګون شي چې پر هغه ستراتیژي عمل نه دی شوی او هغه اوس هم د دفترونو په تیخانو کې پرته ده. د ورسپان په خبره، پاکستان په جغرافیایي توګه په داسې ځای کې موقعیت لري چې قدرتي آفتونه زیات اغیزمنه ولای شي. د خیبر پښتونخوا د قدرتي آفتونو د نظم ادارې د یو راپور سره سم موسمیاتي بدلون ته په کتو د دې صوبې ټولو 16 زلزلې قدرتي آفتونه ډېرې زیاتې اغیزمنه ولای سي، خو یوه لسیزه وړاندې د دا ډول زلزلو شمیر یوازې 13 و. همدغه حال د پاکستان په یو شمیر نور سیمو کې هم دی. ورسپانه لیکي، حکومت باید د لومړیو طبي مرستو یا لنډمهاله مرستو لکه اغیزمنو ته د درملو، خیمو او خوراک ورکولو پر ځای د یو داسې پایښت لرونکې تګلاره جوړه او عملي کړي چې یو خوا د آفتونو مخه ونیسي او بل خوا تر آفت وروسته حالت په ښه ډول نظم کړي.
دا مشال ریډیو ده.
د افغانستان د ټاکنو خپلواک کمیشن وایي نن په ټولو ولسوالو ته د انتخاباتي موادو لیږد بشپړ شي. د دې کمیشن یو چارواکي بیګا مشال لیډیو ته ویل د ښځو د زیاتو رایو لپاره اسانتیاوي برابرې کړي. نور تفصیل فرشته جلال زاده وړاندې کوي.
د افغانستان د ټاکنو د خپلواک کمیسیون سرپرست ویان زبیح الله سعادت پرون وویل چې د ټاکنو د ملي پلان له مخې تر چهارشنبې پورې 209 ولسوالیو ته انتخاباتي مواد لیږدول شوي ول.
اساس و غیر اساس توکو د لیگ بهیر هم د انتقالات د ملی پلان پر اساس گام پر گام پر مختی، یعنی د پیر چهارشنبه تر ورځی پوری 209 ټول سوالوی ته د مونږه اساس و غیر اساس مواد رسیدلی و امداد ول. د پنجشنبه په ورځ هم 114 سوالوی ته د اساس و توکو لیگ د انتقالات د ملی پلان جز و نن به د جمعه په ورځ د رای ورکون ټولو مراکزو ته د اساس و توکو د لیگ د او د هغې د رسیدو څخه د ټاکنو خپلواک کمیسیون زاد ډاډمند کوي، او له هغې وروسته به د افغانستان ټولو خلکو ته د ټاکنو د تابعیاو په اړه باندې پوره ډاډ او اطمینان ورکوي.
د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي چې د ټاکنو په ورځ به د 4,942 ټاکنیزو مرکزونو امنیت ټینګ کړي. د کورنیو چارو وزارت ویلي چې 3,000 زیات پولیس او عسکر د انتخاباتو د امنیت لپاره په دنده ګمارل شوي دي. د افغانستان د حکومت د پریکړې پر اساس دا ور په انتخاباتي مرکزونو کې پرمختللي ماشینونه د رای ورکونکو بایومیټریک معلومات ثبتوي. د ټاکنو د شفافیت لپاره به د رای ورکونکو د ګوتې نشان، د سترګو عکس او د مخ عکس اخیستل کیږي. د ښځو لپاره د رای ورکولو جلا مرکزونه جوړ شوي او د ښځو په مرکزونو کې به یوازې ښځې کار کوي. د ټاکنو د خپلواک کمیسیون سرپرست ویان زبیح الله سعادت ویل چې په ډیرو ولایتونو کې د انتخاباتي مامورینو د استخدام بهیر بشپړ کړی دی. سعادت په یو شمېر سیمو کې د ستونزو یادونه وکړه.
د ټاکنو خپلواک کمیسیون رهبری اوروستي کې پریکړه وکړه په هغو سیمو کې چې غلطه خزینه وي اجازه دې نه لري چې په دا پروسه کې همکاري وکړي یا کار وکړي. د هغوی سره به یو محرم هم جذبیږي، هغوی ته به امتیاز ورکول کیږي تر څو زمونږ دغه ملي پروسه له ستونزو او مشکلاتو سره مخامخ نشي.
زبیح الله سعادت ویل چې څومره موقت کارکوونکي په کار ګمارل دي. په 2013 میلادي کال کې د افغانستان د ولسي جرګې په ټاکنو کې یوه ستونزه دا وه چې په ځینو ټاکنیزو مرکزونو کې کارکوونکي نه ول. د ټاکنو خپلواک کمیسیون وایي چې تر 140,000 زیات کورنی او بهرني څارونکي به د شنبه پر ورځ د انتخاباتي بهیر څارنه کوي. په افغانستان کې د رای ورکولو په شرایطو د برابرو وګړو دقیق شمیر نه دی څرګند، ځکه په وروستیو کلونو کې د وګړو سرشمیرنه نه ده سوې. خو د ټاکنو خپلواک کمیسیون وایي چې 9 میلیونه او شپږ سوه پنځه شپېته زره کسانو چې د رای ورکولو په شرایطو برابرو نومونه ثبت کړي دي. په دې کې درې میلیونه او درې سوه څلور دېرش زره ښځې دي. په افغانستان کې د جمهوري ریاست د کاندیدانو د کمپاین وخت رسمن پای ته رسېدلی دی. د انتخاباتو د قانون پر اساس هیڅ کاندید نسي کولای چې د خاموشۍ په موده کې د ځان لپاره کمپاین وکړي. د ټاکنیزو شکایتونو کمیسیون ویلي چې پر سرغړوونکو به له پنځو زرو تر یو لک افغانیو جریمه ولګول شي.
تبصرې، شننې، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونې
زموږ په ویب پاڼه مشال ریډیو ډاٹ کام کې
لوستلې، اورېدلې او لیدلې شي.
تاسو مشال ریډیو ته غوږی اوس د پنځمو بجو د خبرونو لنډیز د ملي حامدزاده نه اورو.
په خبر کې د پولیسو لخوا د ډاکټرانو په احتجاجي مظاهره په تشدد کې د اتلسو ډاکټرانو تر زخمي کېدو او د دوی تقریبا ډېر شو ملګرو تر نیول کېدو وروسته ډاکټرانو د احتجاج په توګه د خیبر روډ په نوم لوی سړک بند کړي. نن په پېښور لیډی ریډینګ هسپتال کې د خیبر پښتونخوا ډاکټرانو د ضلعو ډیویژنونو په کچه د صوبایي حکومت د صحت د نظام خلاف احتجاج کولو چې پولیسو ورباندې اوښکې او پیونکي ګیس استعمال کړ او ورباندې تشدد وکړ. حکومت وایي په دغو قوانینو اصلاحاتو سره د هسپتالونو نظام سمول غواړي، خو ډاکټران وایي دغه نظام سرکاري تالونه د شخصي کولو په معنا دی او دوی نه مني. د بلوچستان الیکشن ټریبیونل د قومي اسمبلی مرستیا سپیکر قاسم خان سوري نه اهل ګرځولي او په هلکا 215 کوټه باندې د بیا انتخاباتو امر کړی. د بلوچستان الیکشن ټریبیونل نن د صوبایي هایکورټ په ودانه کې د بلوچستان نشنل ګوند نوابزاده لشکري رئیسانی لخوا د جمع شوي درخواست اورېدنې پر مهال د فیصله واوروله. د پاکستان د ملتان یو عدالت نن د سوشل میډیا وتلې چارې او ماډل کندیل بلوچ د وژنې په تور د غیرور محمد وسیم مجرم ګرځولي او ورته سزا اورولي. د وژنې په تور اشفق نور کسان بری شوی دي. کندیل بلوچ د 2018 کال په جولای کې په خپل کور کې وژل شوی و. د جمعیت العلماء اسلام فی مشور ویلي د حکومت ضد احتجاجي لاریون نه دی ځنډولې. مولانا فضل الرحمن پرون په کراچۍ کې خبریالانو ته ویل په احتجاج کې د ګډون لپاره له اپوزیشن ګوندونو سره په رابطه کې دي. د مرکزي او جنوبي ایشیا چارو لپاره امریکا بهرنیو چارو وزارت مرستیال ویلي واشنگټن غواړي چې هند زر تر خپل واک لاندې کشمیر کې په وګړو لګیدلي بندیزونه نرم کړي. پاکستان وایي په افغانستان کې د انتخاباتو پر مهال د امنیت ټینګ ساتلو لپاره پر پاک افغان پوله سخت حفاظتي ګامونه اخستي. د ایران لخوا د برتانیې د تیلو نیول شوی ټانکر تر اخلاصېدو وروسته نړیوالو اوبو ته رسېدلی. دا خبره د کشتۍ ملکیت لرونکي سویډنی کمپنۍ مشر نن رسنیو ته کړې ده.
د ولی حامد زاده نمو د خبرونو لنډیز اوریدو. اوس تر ته احمد الله د پاکستان خبرو شو د جنو ورسپانو د اداریو مهم ټکی وړاندې کړ.
نوای وخت ورسپانه په خپل ادارې کې لیکي ایشیایي ترقیاتی بانک په خپل راپورټ کې ویلي دي چې روان کال بعد پاکستان معیشت د تیر کال په مقابله کې کمه ترقی کوي چې لوجې په ګرانۍ کې د نور اضافه کېدو امکان دی. ورسپانه لیکي څو ورځې وړاندې خود مرکزی بانک گورنر ویلي وو چې په معاشي اصلاحاتو عمل شروع کړی شوی دی او د دې اصلاحاتي پروګرام ابتدایي نتیجې هم د تسلۍ وړ دي چې لوجې په روان کال کې په ګرانۍ کې د کمی راتللو امکان دی. خود ایشیایي ترقیاتی بانک راپورټ د نوموړي د وینا نه بالکل مختلف دی، کوم چې د ویش وړ خبره ده. ورسپانه لیکي کې د اصلاحاتي پروګرام خې نتیجې نه راوځي نو حکومت ته نه صرف خپل مصنوعات او پیداوار زیاتولو طرف ته توجه راوړل پکار دي، بلکې خپل اقتصادي پالیسیان دې هم صحیح کړي او اولس ته د دروغ او تسلیانې ورکولو نه ډډه پکولو سره هر څه د هغوی په وړاندې کیږي. دنیا ورسپانه هم خپل اداریا په ملکی معیشت لیکلې ده. ورسپانه لیکي د حکومت توجه بار بار د معیشت طرف ته راګرځولې کیږي، خو تاثیر دا دی چې حکومت په نورو معاملاتو کې دومره مصروفه دي چې لوجي ملکی معیشت ته شان توجه نه ورکوي کمه چې پکار ده. ورسپانه لیکي د پیسو نړیوال صندوق یا IMF یو مختصر پلاوی د روانې میاشتې په نمایي کې د پاکستان په سفر راغلی وو او د امدادي پروګرام جایزه اخستو وروسته د ستمبر په شلمه واپس لاړو. نه خو یې پراتللو چا څه وویل او نه یې پتللو. یو نیم خبر یې ضرور په رسنیو کې راغلی، خو د توجه ټول مرکز هند او یاد ملک تر انتظام لاندې کشمیر او د دې په رڼا کې د ملګرو ملتونو د جنرل اسمبلی غونډه وه. ورسپانه لیکي د کشمیر په مسله پاکستان ته خپل غبرګون ضرور ښودل پکار دی، خو ملکی معیشت هم د نظر نه دی استل پکار. که په معاشي توګه ملک د عدم استحکام ښکار وي نو نورو مسلو حل کولو سره سره حکومت به د کشمیر مسلې حل لپاره تر هغه حده کوششونه وکړي شي تر کومه چې به معیشت اجازه ورکوي. نو پکار ده چې حکومت د ډومبې ځان په معاشي توګه مضبوط کړي، نو بیا به نړۍ هم دریستا اهمیت ورکوي. جنگ ورسپانه په خپل ادارې
اداري کې لیکي پاکستان تر انتظام لاندې کشمیر کې د ستمبر په 14 راغلي زلزلې د 8 زیات کسان وجلي او 500 زیاتې جوبل کړي دي. د زلزلې له وجې نه صرف د میرپور په جاتلا او جړی کس سیمو کې مواصلاتي نظام متاثر شوی، بلکې اپر جهلم نیر کې د درزونو راتللو له وجې اوبه هم شاوخوا کلو کې داخل شوي وي. ورځپاڼه لیکي د پاکستان او یاد ملک تر انتظام لاندې کشمیر حکومتونو د زلزله ځپلو سره امدادي مرستې شروع کړي او قدرتي آفتونو سنبالولو قومي ادارې NDMA تر مخه امدادي کاروایانې سرته رسولو وروستو فوراً به د متاثرینو د بیا بحالۍ کارونه شروع کوي. ورځپاڼه لیکي یخنی را روانه ده، نو حکومت له پکار دي چې د چا کورونه په مکمله توګه تبا شوي نو د هغوی لپاره دې داسې انتظام وکړي چې جمع یې په ښه شان تیر شي، او د چا کورونه چې په جزوي توګه متاثره شوي نو دومره مرستې دې ورسره وکړي چې هغوی زر تر زره خپل کورونه پرې واپس جوړ کړي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
ټایمز ورسپاڼه لیکي هندي پوځ پلان لري چې د هیمالیا په غره کې د سیاچین واورین کمر ځینې برخې د سیلګرو پر مخ پرانیزي. د دې واورین کمره دواړو خواو ته د هندو پاکستان سرتیری او پوستی دي، او دا سیمه لانجمنه ده چې پکې د دواړو خواو ترمنځ نښتې هم شوي دي. واشنگټن پوسټ ورسپاڼې د افغانستان د اوږد مهاله جګړې ختمولو لارې چارې څېړلې دي او وایي امریکایي ولسمشر ډونلډ ټرمپ له طالبانو سره خبرې لغوه کړې، خو د افغانستان د مسلې یوازینی حل سیاسي جوړجاړی. ملی حامیر زاده د دوړو لیکونو له مهمه برخو سره
ټایمز رسپانه لیکي د هیمالیا غرونو په سیاچین گلیشیر کې د لسیزو راهیسې د پاکستان او هند پوځونو ترمنځ سو سواری نښتې شوې دي. رسپانه لیکي په دغه سیمه کې درجه حرارت منفی 60 ډیګري سینټي ګریډ ته رسیږي. په دغو حالاتو کې پوځیان نشي لمبلې او یوازې د ډبو تیار خواړه خوري. دوی په دې یره کې هم وي چې څرنګه په واوره کې پټ درزونو نه ځان بچ کړي. رسپانه لیکي د هر څه ته په کتو ښایي تر اوسه دغه سیمه د سیلګرۍ لپاره یو مناسب ځای نه وي، خو د هند پوځ اوس پلان لري چې د خپل انتظام لاندې کشمیر کې دغه متنازع گلیشیر ځینې برخې سیلګرو ته خلاصې کړي. رسپانه لیکي د 150 کلونو راهیسې د هند او پاکستان ترمنځ سو سواری خبرو اترو څه نتیجې نه دي ورکړې او له سیاچین نه پوځي سرتیري او نوستل شول. رسپانه لیکي د 1904 اتیام راهیسې د هند تر کنټرول لاندې د دغه گلیشیر دواړو غاړو ته 3 زره پوځیان موجود دي. رسپانه لیکي د هند لپاره دغه ځای ستراتیژیکي اهمیت لري، ځکه چې دا د پاکستان او یا چین خلاف د حملې لپاره د لارې په توګه استعمالېدای شي. بلخوا واشنگټن پوسټ رسپانه لیکي که څه هم د امریکا ولسمشر ډونلډ ټرمپ روانه میاشت له وسلوالو طالبانو سره د سولې خبرې اترې ختم کړي، خو دا حقیقت باید له پامه ونه غورځول شي چې د امریکا ملي مفاد او په افغانستان کې د ترهګرو بریدونو د مخنیوي غوره لاره سیاسي جوړجاړی دی. رسپانه لیکي په موجوده حالاتو کې له امریکا سره درې لارې دي. لومړی، په یو طرفه ډول له افغانستان امریکایي ځواکونه وستل دي، خو که د کومې سیاسي جوړجاړي بغیر امریکا له دغه هیواد وځي نو نتیجه یې لا زیات پرتشدد کورنۍ جنگ کېدی شي. دویم دا کېدی شي چې د نامعلومې مودې پورې دې هم اوسني حالت ته دوام ورکړل شي، چې یا خو دې په افغانستان کې د امریکایي سرتیرو شمېر همدومره وساتل شي او یا دې بیا تر هغې لږ راکم کړل شي. رسپانه لیکي په دې سره ښایي ښارونه او تجارتي لارې خوندي شي، خو بیا په حالاتو ښه کېدو او یا طالبانو ته په ماتې ورکړي لوکې مرسته نشي کولی. واشنگټن پوسټ رسپانه لیکي دریم او غوره لاره واپس د مذاکراتو میز ته کېناستل دي. په دې سره د امریکا هغه هدف پوره کېدی شي چې په افغانستان کې د ترهګرو ګواښ ختم کړل شي او هلته دوامدار امن راشي. رسپانه لیکي د امریکا په مرسته د افغانانو د خپل منځي مذاکراتو سره په دغه هیواد کې تشدد کمیدی شي او هغه ګټې چې د 2001 راهیسې د حقونو، ازادۍ او ټولنیز پرمختګ په لړ کې شوې دي خوندي ساتل کېدی شي.
مشال ریډیو تاسو د پښتونخوا سیمې او نړۍ د تازه پیښو او روانو چارو خبرې.
تاسو مشال ریډیو ته وګورئ. د امریکا د استازو جرګې د استخباراتو کمیټې پرون د هیواد د ملي استخباراتو مشر جوزف میک ویر اورېدنې ته وربللی و، او ورڅخه یې د ولسمشر ډونلډ ټرمپ او د هغه یوکرایني سیال ولادیمیر زلینسکي ترمنځ د ټلیفوني مکالمې په اړه پوښتنې وکړې. په دې اړه نور تفصیل فرشته جلال زی وړاندې کوي.
د امریکا د کانګرس د استازو د مجلس د استخباراتو د کمیټې مشر ادم شیف چې د کالیفورنیا ایالت دیموکرات دی پر نوویل چې د جمهور رئیس ډونلډ ټرمپ کوم اعمال چې په یو تازه خبر شوي شکایت لیک کې یادونه شوې د تنظیم شوي جنایت کلاسیکه نمونه ده. ادم شیف وویل موږ ته د دې چې د امریکا د متحدو ایالاتو ولسمشر بیا د خدمت لوري ته خیانت کړی شواهد د جزئیاتو سره وړاندې شول. د امریکا د متحدو ایالاتو او د اوکراین د ولسمشر د یوې ټلیفوني مکالمې متن وسپارل شو چې په هغه کې زموږ ولسمشر د خپلې سیاسي ګټې لپاره زموږ ملي امنیت او زموږ اساسي قانون دواړه تر پښو لاندې کړي دي. آدم شیف پرون د استخباراتو د کمیټې غونډه د امریکا د استخباراتو د ملي ادارې د سرپرست جوزف مګوایر په حضور کې پیل کړه او دا خبرې د غونډې په پیل کې وکړې. جوزف مګوایر د کانګرس د کمیټې ته وویل چې د شکایت خپرونکي مناسب کار وکړ چې را مخکې سو او په دې ډول یې خپل هیواد او د ولسمشرۍ لوري ته د جمهور رئیس په پرتله خپل زیات تعهد څرګند کړ. د امریکا د کانګرس د استازو مجلس د دیموکراتانو په لاس کې دی. دیموکراتانو هڅه پیل کړې چې له خپر شوي شکایت د ولسمشر ټرمپ د استیزا لپاره کار واخلي. د غونډې تر پای لنډه شیبه مخکې د جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ په اړه د خپر شوي شکایت لیک لنډه کاپي چې حساس معلومات ورڅخه ایستل شوي وو د خلکو د مطالعې لپاره خپور شو. په شکایت لیک کې دا شوي چې جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ له اوکراین مرسته غوښتې وه چې تر روان کال د جمهوري ریاست په ټاکنو کې مداخله وکړي. د امریکا د جمهوري ریاست انتخابات په 2020 میلادي کال کې کیږي. دیموکراتان استدلال کوي چې ډونالډ ټرمپ د اوکراین پر ولسمشر ولادیمیر زیلنسکی فشار اچولی چې د جو بایدن د زوی په اړه تحقیق وکړي څو په انتخاباتو کې خپل تل درنه کړي. جو بایدن د دیموکراتانو له لوري د 2020 میلادي کال د جمهوري ریاست په ټاکنو کې د ډونالډ ټرمپ کلک رقیب کېدلی شي، خو جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ په هر ډول ناسم فعالیت کې لاس لرل رد کړی دی. ټرمپ پر ټولنیزو رسنیو د شکایت لیک له ردولو سره په یو وخت کې لیکلي، آیا د استیزا زمینه شته؟ قطعا نشته. ډونالډ ټرمپ لیکلي، دیموکراتان هڅه کوي چې جمهوري غوښتونکي ګوند برباد کړي. هغه پر جمهوري غوښتونکو ژغ کړی چې سره متحد سي او مبارزه وکړي. د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زیلنسکی د جمعې په ورځ په نیویارک کې خبریالانو ته وویل چې اوکراین یو خپلواک هیواد دی او خپلواکه څارنوالي لري. زیلنسکی ویلي چې له ټرمپ سره یې ټلیفوني خبرې عادي وي او د هیڅ ډول فشار احساس نه دی کړی.
د مشال رادیو د خالد اورزی اونیس پروګرامونه
روخانه مستقبل
په لسنه موباجو
د باختر ستوري
په پاوکم یو لسو بجو
د نړۍ رنگونه
په پاوکم یو بجا
سندره جادوګری
په یو نیمه بجا
د مشال پنوم
په دو بجو
روختیا او درملنه
په دو نیمه بجو
سروي
په درې نیمه بجو
ټولنیزه شبکه او سغدریزی
په پاوکم سلورو بجو
د سولې پلور
په سلور نیمه بجو
جمهوری غګونه
په پاوکم پنځو بجو
اودونکو د پامیر ساحل پر راپور کې موردل چې واشنگټن له نوي دلی څخه غوښتنه کړې چې په کشمیر کې محدودیتونه ختم کړي. تر پرونی غوښتنې یو ورځ مخکې امریکایي ولسمشر ډونالډ ټرمپ په هند او پاکستان غږ وکړ چې خپل اختلافات ختم کړي او د کشمیر پر سر له لسیزو راهیسې روانه لانجه پای ته ورسوي. ټرمپ تر دې مخکې هم څو ځلې د دواړو هیوادونو د لانجې ختمولو په موخه د منځګړتوب وړاندیز کړی دی. دا چې د کشمیر په سر د نوې دلی او اسلام آباد په لانجه کې د ټرمپ د لیوالتیا لامل څه دی؟ احمد شاه زمي ځواب راکړ.
د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ د سپتمبر پر 25مه په نیویارک کې له خبریالانو سره د خبرو پر مهال وویل چې هند او پاکستان دواړه اټومي قوتونه دي او باید خپل منځي ستونزه هواره کړي. نوموړي تر دې وړاندې د دواړو هیوادونو ترمنځ د راولاړ سوي لانجې د هواري لپاره د منځګړتوب وړاندیز هم په وار وار تکرار کړی دی. ټرمپ د سپتمبر پر 23مه له پاکستاني وزیر اعظم عمران خان سره د ملګرو ملتونو د عمومي اسمبلی د کلنۍ غونډې په څنډه کې وویل چې دوی ډېر ښه منځګړتوب کولای سي او د خلکو ډېرې لانجې هواري کړې دي. په پېښور کې د نړیوالو چارو پوه ډاکټر سرفراز خان وایي هند په ښکاره ویلي دي چې هغه د کشمیر په معامله کې د چا منځګړتوب نه مني، نو د ټرمپ بیان یوازې د پاکستان د خوشحالولو یوه هڅه ده.
پاکستان ته هغه پیسې نشي ورکولی نه ورکوي او باقي څه کولی نشي. پاکستان نه هغه ډیمانډ کوي چې سنت به دادا شنه اوخي افغانستان ته موږ لپاره خبره وکړي یا ایران کې څه مرسته غواړي چې په جواب کې ورته ورکولی شي. سمه دا زکا زبانی خبرې دي چې څه قسمه مواد نشته.
کسام له برتانیې څخه په 1948 کال کې له خپلواکۍ تر لاسه کول وروسته د هند او پاکستان ترمنځ درې جګړې سوې دي چې دوی د کشمیر پر سر وي، خو د دواړو هیوادونو ترمنځ تازه لانجه تر هغه وروسته راولاړه سوه کله چې هند د اگست پر 5مه د جمو او کشمیر ځانګړي عیني حیثیت ختم کړ. پاکستان وایي هندوستان په داسې کولو د نړیوال قانون سرغړونه کړې ده، خو هند دا خبره ردوي او وایي چې دا یې کورنۍ معامله ده. دا چې هند په ښکاره ویلي چې په دې معامله کې د چا منځګړتوب نه مني، نو ټرمپ ولي بیا بیا دا وړاندیز کوي؟ په هند کې خبریاله او د سیاسي چارو پوه آرتی تیکو سنگ وایي چې امریکا له پاکستان په خپل ګټه کار اخیستل غواړي.
ټرمپ جو ہے وہ کوئی سیریس نہیں ہے، ٹیکٹیکل ہے.
ټرمپ هیڅ جدي نه دی، دا غو وړاندیز تاکتیکی دی. هغه نه عمران ته څه ورکول غواړي او نه هم پاکستان ته. کیدی شي ټرمپ غواړي چې پاکستان له ایران سره د امریکا لپاره څه مذاکرات وکړي.
هند د کشمیر نیمه خپلواک حیثیت په اساسي قانون کې د 300 ماده په لمنځه وړلو سره ختم کړ. ارتیتیکو سنگ وای تر دې ګام وروسته له پاکستان سره پر دې معامله مذاکرات له امکانه وتلې خبره ده. تر دې اقدام مخکې کشمیر خپل جنډا درلوده، بجټ یې ټاکه او د هند د نورو برخو خلکو نسوای کولی چې هلته سرکاري نوکری وکړي، جایداد واخلي او یا هم ټاکنو ته ودرېږي. تر دې پریکړې وروسته په کشمیر کې پراخې مظاهرې وسوې چې بیا وروسته حکومت یو شمیر کشمیر مظاهره چان ونیول او د هغوی ځینې مشران یې نظر بند کړل.
د مشال ریډیو موبایل اپلیکیشن ساسو په وړاندې دی
که سمارټ فون لرې ګټه ترې اخیستلی شئ.
په اپ او ګوګل پلی سٹور کې مشال ریډیو لیکئ
او ډاونلوډ کړئ.
بیا تاسو زموږ ټولې ژوندۍ او ریکارډ شوې خبرونې،
ویډیوي او لیکلي راپورونه
اوریدلې، کتلې او لوستلې شئ.
مشال ریډیو داسې ولیکئ
M A S H A A L R A D I O
او همدا اوس ترې ګټه پورته کړئ.
تاسو مشال ریډیو ته غوږی اوس د نغمې په غږ دا سندره ته وړاندې کوو چې ټوپک ته وای مات شي. ټوپک مات شي د نغمې په غږ دا سندره وه. اوس راځو تاسو ته بل یو راپور وړاندې کوم. د جمعیت علما اسلام فدرمان مشر مولا فدرمان ویلي د حکومت ضد احتجاجي لاریون یې نه دی ځنډولی، بلکې د اپوزیشن د نورو ګوندونو له مشرانو سره یې په اړه مشورو ته دوام ورکړی. دا خبره نوموړي پرون په کراچۍ کې خبري غونډې ته وکړه. نور تفصیل سراج زهیر وړاندې کوي.
زیارت پر اس پا کراچی کی خبری غنڈی تا دی جمعیت علماء اسلام فیڈلی مشر مولانا فضل الرحمن اویل وی حس ارادن نلری چی گنی دا حکومت پر زید دغ احتجاجی مارچ وزندوی دا نموڑی پا خبر طول مخالف گندون لا اول ورزی پا یو خلدی چی دا کال 2013 دا جولائی پا میاش کی شوی عام و طول تاکنو کی بدتری نظر غلی شوی او دوی یہ پا حس جوڑ نتیجی نتسلیم وی او غختن ادا چی دا حکومت استفا ورکری او نوی طول تاکنی وکڑی شی
کوئی
مؤخر کرنے کا ارادہ دیوئی زمو کو تردید ہم حس دے زنڈول ارادہ نشتا البتہ مسلم لیگ نون ویلی چی پا دیرشم ستمبر زمو کنڈا دا او دا غیر روز تو بمو تاسو سر خبر کبو او دا شن ہم دا پاکستان پی پلس پارٹی دا رہبر کمیٹی دا مشر سر ملاقات شوے دے او دا اغوی یوا غٹ ڈالے او سو روزو کی مونگ سر ملاقات کبی نو دا مشوری روانی دی پا پیخور کی خبریال او دا سیاسی چارو شنون کی شمیم شاہد مشال ریڈیو تا ویل دا موجودہ حکومت پالیسی ناسمی دی او دا غا پالیسیو پا اولس ہم بد اغیز غرز ولی نو مخالف گندون لدی گٹا پورتا کول غواری
کتا سو گوری نو دا عمران خان حکومت کی داغی آغا پالیسی ہم خرابی او بلی چکم دی نو خلق تکیز جات مایوسی شو موز مولانا داغی نا پایدو چا تل غواری حکومت وانی پشارت زیاد کی پتہ ہو کہ آواز آگئی نہ بلکہ ٹول گندو نہ واڑی چزر ترزن دی نیو ٹول ٹاک نیو شی تو دئی دا کوشش تے چہر بس طریقہ باندھی جمہوری عمل دا ہم مت دئی دا کوشش تے جدا معطل نشی
بل پلو دا اپوزیشن گندونو دا تورن نہ دا پاکستان دے انتخاباتو کمیسون او حکومت رد کڑی او ویلی دی دا کل 2013 ٹول ٹاک نے پاکی او بھی پرے شوی دئی ترسنگ اپوزیشن گندونو دا حکومت پہ اقتصادی پالیسی او ہم انتقادو نہ کوی چے اقتصاد یہ خراب کڑے حکومت بیا وای اقتصادی اصلاحات راولی او دغه اقتصادی ستونزې ورته لتیرو حکومتونو پاتې شوی سیرات زهیر مشال ریډیو اسلام آباد
ایکستریمیزم شدت پسندی
سخت دریزی څه ته وای دا څو ډولونه او اشکال یا بڼې لري
radical terrorism
I would never really refer to something called Islamic extremism
ځوانان پر ټولنیزو رسنیو څنګه سخت دریزی کیږي دا نور ډیر موضوعات د مشال رادیو په نیز خبرونه ټولنیز شبکې او سخت دریزی کې خبرونه د جمعه او شنبه یا خالی پر ورځ اوریدای شي
تاسو مشال ریډیو ته وکی په تورخم ورو د سلیل ساته تګ را تګ له پیل دوره هیڅ د پاکستان او افغانستان سوداګري زیاته شوی خو سوداګران وایي ک دواړه هیوادونه د ویزې په ورکړه کې آسانې پیدا او ناامنی ختم کړي نور به هم زیات شي نور تفصیل بشیر ګواخ وړاندې کړي
د افغانستان مالی وزارت چارواکي وایي د تورخم تر سلیل ساته پرانستي وروسته اوس د پاکستان سره سوداګري زیاته شوې ده د دې وزارت وایان شمروز خان مسجدی د سپتمبر په شپږشتمه مشال ریډیو ته وویل چې د ویزو اسانولو او سوداګرو ته د نورو سهولتونو په برخه کې بهرنیو چارو او سوداګرۍ وزارتونه د یو بل سره وخت په وخت ناستې کوي
په اوسط ډول به موږ د ورځې 300 موټر افغانستان ته راتلل او وتل به اوس دغه مسله حتی تر 1500 پورې تر 1500 پورې هم رسیدلې ده ویزه ورکول په سرحد کې د تجارت لپاره د هغه کسانو چې واقعا هم جدي تجاران دي دا یو اسانتیا ده او موږ فکر کوم چې کال مخکې د باندنۍ چارو وزارت د حامد کرزي په نړیوال هوایي ډګر کې هم دغه یو تسهیل رامنځته کړ
د پاکستان وزیر اعظم د سپتمبر 14 د تورخم لار په چلیری ساته ډول د سوداګرۍ لپاره پرانیسته خو سوداګر وایي چې د دواړو خواو لخوا د ویزې په ورکړه کې ستونزې لا هم د دوی تجارت ته خنډونه جوړ کړي دي د تورخم له دروازې د ننګرهار ولایت د لارې د افغانستان نورو برخو ته مالونه وړل کیږي په ننګرهار کې د جلال آباد چیمبر آف کامرس یا تجارت خونې بیان شاکر الله صافی د سپتمبر په 16مه مشال ریډیو ته وویل چې له دواړو هیوادونو غواړي یا سوداګرو ته اوږدمهاله ویزې ورکړي او یا هم تورخم ته په رسیدو ورته د ننوتو او وتلو ټاپې وهي
مونږ له خپل مرکزی ادارې سره او همدارنګه پاکستان سفارت سره د افغانستان پاکستان قونصلګرۍ سره په ننګرهار کې بار بار تماسونه کړی دي، ناستې مو کړی دي تر څو افغان سوداګرو لپاره چې یو مشکل په اوس وخت کې موجود دی هغه هم دغه د ویزې مشکل دی. خو چیرې همغلته په تورخم کرخه کې دغه ډول سوداګرو لپاره ځای په ځای ویزا یا هم د خروج او دخول ولګېږي، دا به ډېر زیات ګټور تمام شي. اما خو چیرې دغه چاره نه کېږي، حد اقل باید دغه سوداګرو لپاره یو کلن دوه کلن ویزې د دواړو هېوادونو نه مغوښتنه ده چې جاري کړي.
د افغانستان بهرنیو چارو وزارت یو چارواکي د نوم نه خپرولو په شرط مشال ریډیو ته وویل چې که پاکستان افغانانو ته ویزې اسانه کړي نو دوی له پاکستانه ورتلونکو سوداګرو او مال وړونکو ډرایورانو ته د ویزو شرایط بهترولی شي. د چارواکي زیاته کړه چې د پاکستان سره خراب سیاسي اړیکې په تجارت هم بده اغیزه لري چې له کبله یې کله سوداګري ښه او کله ډیره بدوي. د پاک افغان چیمبر اف کامرس یو مشر غړي زاهد شینواری مشال ریډیو ته وویل چې په پاکستان کې چارواکو ته بیا بیا ویلي چې افغان سوداګرو ته د ویزې ورکول اسانه کی، خو داغه په وینا د مسلې ته چا پام نه دی کړی.
ډېر زړه زمونږ د تاجرانو مطالبه وه چې خاص کر چې کوم د افغانستان رجسټرډ چیمبر دی کنه، چې هغه کې افغانستان چیمبر اف کامرس دی، پاک افغان جوائنټ چیمبر اف کامرس دی، بیا د جلال آباد چیمبر اف کامرس دی، ممبران دي کنه، او هغه سره د چیمبر ممبرشپ وي نو هغه ته په ارایول باندې ویزه ورکوي. دا خو پاکستان په فایده کې ګرځي، دا خلک راځي دلته تجارت کوي، مال اوچتوي کنه. دا اوس هم موږ وایو ځکه چې پاکستان اوس ډېرو ملکونو ته سل ملکونو نه زیات ملکونو ته په ارایول باندې ویزې سهولت ورکړی دی، خو فی الحال دا فیسلټی شته نه دی کنه.
د خیبر پختونخوا وزیر اعلی محمود خان د سپتمبر په 13مه د تورخم لارې د پرانستې په موقع ویلو چې د تجارانو ستونزې به اوري او د ویزو په شمول ټولې ستونزې به حلې. اوس مهال باید هر تجار او د مال وړونکي ټرک ډرایور د یو بل له قونسلګریو یا سفارتونو ویزې واخلي. د افغانستان او پاکستان د بیلابیلو تجارتي خونو یا چیمبر اف کامرس تر مخه د دې دواړو هیوادونو ترمنځ دا مهال د 1.2 ارب ډالرو تجارت کیږي.
د سولې پر لور
یو ناسا بدراز شو په بس دغه مړی مراده وسمال ته دومره پراته دي
هر طرح تر بدرنګ زکه چې دا غمین لژوند د سرنسته
دا غل فهمی ده چې په ګولو باندې با نظریه سوچ او فکر چې کنده ختمیږي.
موږ ته انده امید نور نه غواړي چې نور کو بیگنا زمونږ کتابو ته ته کینی ټول ته خپل فلو غواړي چې نور ور باندې کی.
دا د سولې आवाज ده،
د سولې پر لور
د خپل منځي او شخړو د حل سولې ایزي چاره او د خپل حقونو لپاره د عدم تشدد لارې څه دي؟
په دې اړه د بشیر غواش د سولې پر لور خبرونه د هرې دوشنبه یا ګل او هرې یک شنبه یا اتوار په ورځو له مشال ریډیو ووري.
تاسو مشال ریډیو ته وګورئ او ست خبرونو لنډیز د ملي حامیر زاده ناورو.
په خبر کې د پولیسو لخوا د ډاکټرانو په احتجاجي مظاهره په تشدد کې د اتلسو ډاکټرانو تر زخمی کېدو د دوی تقریبا د 150 ملګرو تر نیول کېدو وروسته ډاکټرانو د احتجاج په توګه د خیبر روډ په نوم لوی سړک بند کړی. نن په پیښور لیډی ریډینګ هسپتال کې د خیبر پښتونخوا ډاکټرانو د ضلع او ډیویژنونو په کچه د صوبایي حکومت د صحت د نوي نظام خلاف احتجاج کول غوښتل چې پولیسو ورباندې اوښکې بهونکي ګیس استعمال کړ او ورباندې تشدد وکړ. حکومت وایي په دغو قوانینو اصلاحاتو سره د هسپتالونو نظام سمول غواړي، خو ډاکټران وایي دغه نظام سرکاري هسپتالونه د شخصي کولو په معنا دی او دوی یې نه مني. پاکستان الیکشن ٹریبیونل د قومي اسمبلی مرستیال سپیکر قاسم خان سوری نا اهل ګرځولی او په حلقه 215 پیته کوټه باندې د بیا انتخاباتو امر کړی. د بلوچستان الیکشن ټریبیونل نن د صوبایي های کورټ په ودانه کې د بلوچستان نېشنل ګوند نوابزاده لشکري رئیسانی لخوا د جمع شوي درخواست اوریدنې پر مهال د فیصله واوروله. د پاکستان د ملتان یو عدالت نن د سوشل میډیا وتلي چهرې او ماډل کندیل بلوچ د وژنې په تور د هغې ورور محمد وسیم مجرم ګرځولی او ورته د عمر قید سزا اورولې. وژنې په توش پګنور کسان بری شوي دي. کندیل بلوچ د 2018 کال په جولای کې په خپل کور کې وژل شوی و. د مرکزی او جنوبی ایشیا چارو لپاره د امریکا بهرنیو چارو وزارت مرستیالي ویلي واشنگتن واړي چې هند سر تر خپل واک لاندې کشمیر کې په وګړو لګیدلي بندیزونه نرم کړي. الیس ویلز پرون مازیګر خبریالانو ته ویل امریکا هیله لري چې هند سر بندیزونه ختم کړي او نیولي کسان خوشي کړي. د جمعیت علما اسلام فی مشر ویلي د حکومت ضد احتجاجي لاریون یې نه دی ځنډولی. مولانا فضل الرحمان پرون په کراچۍ کې خبریالانو ته ویل په احتجاج کې د ګډون لپاره د اپوزیشن ګوندونو سره په رابطه کې دی. پاکستان وایي په افغانستان کې د انتخاباتو پر مهال د امنیت ټینګ ساتلو لپاره پر پاک افغان پوله سخت حفاظتي ګامونه اخستي. د پاکستان بهرنیو چارو وزارت پرون په خبر پاڼه کې ویلي چې د افغانستان سره د ملاتړ په مقصد د سپتمبر تر 9 پورې په پوله د پیاده خلکو د تګ راتګ په ګډون د تجارتي کارو سخت چیکینګ کوي او لارې به د سپتمبر په 20 او 21 بندې وي. او د ایران لخوا د برتانیې د تیلو نیول شوي ټینکر تر راخلاصي وروسته نړیوالو اوبو ته رسېدلې دي. دا خبره د کښتۍ ملکیت لرونکي او سویډنۍ کمپنۍ مشر اریک هینل نن رسمي ته کړې ده.
اوم دې سره د مشال ریډیو نه ساته خبرونه پای ته رسید. ما مجید بابر د خبرونو ویان دی ملي حامیر زاده او ټکنیکی همکارانو ته اجازه راکړي. اوم په دې سپو وتا سود امریکا غ ډیو ریډیو اوري د نړۍ په هر ګټ کې د مشال ریډیو اوریدونکو هر چرته چې خاد آباد او بریالي اوسئ.